د سهار اته بجې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو د خبرونو یا خبری لنډه برخه هم لرو. دا برخه په خبرونو پیلو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلي بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره هلته بلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روزي د میاشتې د تروریستي حملو په څیر لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د هیواد قونسلګرۍ نشته او نش کولای چې برتنوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د خان پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د تیت توپرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راول پنډۍ کې د پوځ قرارګاه کلا بنده کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. همدارز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بندي. د دان ورځپاڼې د راپور له مخې د ټلیکمیونیکیشن ادارې ویلي چې مخابراتي خدمات یې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس بند کړي. همدارز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی دی. عمران خان د فساد د تورونو له کبله پرون د پلازمینې اسلام آباد د عالي محکمې په انګړ کې د پولیسو لخوا ونیول شو. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انتونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین مشرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعاوې کړې. ګوتریش ویلي هیله مند دی چې په راتلونکي کې به دا امکان برابر شي چې روسیه او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د نازی جرمني پر وړاندې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي. او ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا په راتلونکي جون میاشت کې د کرکټ سیالۍ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په راروانه جون میاشت کې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټوټا ښار کې ترسره کیږي. دا به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبلړۍ وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته اړوم. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. دا ټولنه وای هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې نن سبا د کار زمینه مساعده نه ده او د قیمتونو لوړوالي ته په پام سره ورځنی مزد د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل اوروي.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنو سره جوخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کېږي چې طالبانو په تیره ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځینه او کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکی فضل رحمان وایي د څو میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دی.
هغه معاش مې چې درلوده خپل ژوند نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم د لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ په روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سرمفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به شمیر نږدې 1 میلیونو ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادی رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول پوهیږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامع ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري دا کنوانسیونونه باید رعایت وکړي. څرنګه چې افغانستان عضو د جامع ملل دی د ایجاد کار زمینه مساعد دی کی و کنوانسیون چې مسؤلیت شغلی دی د کارمندانو دی حفظ د کرامت د انسانی دی باید رعایت وکړي تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په تیرو 19 میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارموندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقیا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادی رئیس معروف قادری دا یو جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دی باید توجه بشي د شاقې کار نه مخنیوي وسی او زمينه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد وو کی تر هغه پورې چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي او د آینده د پاره باید درس بوي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادي لپاره پرمختګ وکړو.
د رواداری پونوم د بشری حقوقو یو بنسټ ویلي په هیواد کې د بیکاری زیاتیدو ته اندېښمن دي او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبو کار کاوه د شړل کېدو او تبعیضي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پختل شوی یو سوالونو ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په دې ورستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکاری کچه لوړه شي. د سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته له تاسو سره ده.
لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دورسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د نوموړي پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او کوڅو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له خبریال احمد شاه اعظمي څخه نور جزئیات وغوښتل او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د عمران خان لنیول کې دورسته وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې پرون د احتساب د ملي ادارې په امر ونیول سو نو لاغه وروسته دغه پلویانو د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې تظاهرات پیل کړل او د پولیسو سره د هغوی اخوډه په نتیجه کې د لسګونو پولیسانو په ګډون یو شمېر د تحریک انصاف ګوند پلویان ژوبل سول او یو شمېر نیول سوي هم دي. دا غوړسته بیا دوی د پاکستان د پوز مرکزی دفتر چې پرالپنڈی کې موقعیت لري د هغه دروازې ته ورغلل. هلته د پوزیانو ځینې مجسمه وي هغه یې ورنړولې او ورې ورته ورته کړ. په لاهور کې دا ډول د قلی اردو دفتر ته ورغلل او هم دا ډول په کوټه کې خطر وسه پوری د خډب پیښه منست سوي دي. لسګونه کسان جوبل سوي دي اما په کوټه کې د ډزو په نتیجه کې د دغه ګوند یو پلوی ووژل سو او هم دا ډول راپورونه دي چې په دیر کې هم د دوی یو پلوی وژل سوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دا تظاهرات په تر هغه دوی دوامدار ساتي تر څو چې عمران خان خوش سوی نه وي.
د هغه قضیه په باب راته وایي چې عمران خان دغه پاساس نیول شوی دی د القادر پوهنتون د ټرست کیسه څه ده؟
القادر ټرست چې بیا ورسته د هغه لخوا د یو پوهنتون د جوړولو خبره سوي و د پاکستان سید اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا مانیکا د دغه ملکیت لري. دغه پیسې د پاکستان د حکومت په وینا د بهریا ټاون یو مشر دی ملک ریاض هغه بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي نو هغه د امځک ودی تاتیا کړي و او دوی دوه د دې ملکیت دوی درلودي. خو د دغه پیسو په بدل کې چې د تدمزکه مفته ورکړل سو د دې پیسو په بدل کې بیا په برتانیا کې د همدغه ملک ریاض چې بیلابیل استوګنې ځایونه جوړي هغه د برتانیې حکومت جریمه کړی وو 190 میلیونه پاوند جریمه کړی وو. او کله چې هغه د پیسې هلته په برتانیا کې جمع کړلې د برتانیې حکومت دغه پیسې راواخستې د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې هغه وخت پاکستاني روپیو کې شاوخوا 50 بلین یا میلیارډ روپی کېدلې. نن سبا دغه پیسې شاوخوا اویا میلیارډ روپی کېږي. نو دغه پیسې د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې دا پر خپل ولس باندې خرڅ کړي. خو د پاکستان اوسنۍ حکومت دا وایي چې دوی داسې ثبوتونه لري چې دغه پیسې دوی د عمران خان برته ملک ریاض ته ورکړي دي. نو په دغه قضیه کې درغلی سوی د اداري فساد رامنځته سوی دی چې دی نیول سوی دی.
او روسي پښتنه دا د اعظمي صاحب چې ډیرو خبري رسنیو او اژانسونو ویلي دي چې عمران خان او دقیقا خبره همدا ده چې یو ورځ وروسته له هغه نیول شوی چې پوځ دته خبرداري ورکړ چې د پوځیانو پر ضد ویناوي نه کوي مخصوصا وروسته له دې چې د پوځ یو جنرال په خپل وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې نیول کېدل له دې قضیه سره یا د پوز له دې ګواښ سره څومره ارتباط لري؟
د عمران خان پر ضد لسګونه دا ډول مقدمه جوړې دي او په وار وار د هغه د نیولو هڅه هم سوي ده. خو پولیس نه دی بریالي سوي چې دوی ونیسي ځکه چې د پلویانو لسختو احتجاجونو یا د تظاهرات سره به مخامخ سول. پولیسان په لاهور کې هم څو میاشتې وړاندې د نیولو هڅه سوي وه او هلته هم یو شمیر پولیسوال وژل سوي وه. د پوځ د مشرتابه یا د استخباراتي ادارې ISI د مشرتابه خلاف د عمران خان بیانونه په داورستوي کې رښتیا هم ډیر سوي دي. خو بنان پوځ په خپل یا استخبارات په خپل په یو خلنه معلومیږي یعنی پوځ او استخبارات په خپل تقسیم سوي دي. په دې کې یو بل ډله ستا داسې ویل کیږي چې په پوځ کې ما په استخبارات کې چې هغه تر اوسه پوري د عمران خان پلوي هم کوي یعنی د عمران خان د اقتدار څخه د لری کول ورسته پوځ هم تقسیم سوی دی پادلیا کې هم تقسیم راغلی دی او هم دا ډول پاکستان تر یو بدترین بحران تیریږي. نو چې کله د یونیول سپرون تظاهرات وسوه دوی د پوځ مرکزونو ته ورغلل قلی اردو ته ورغلل نو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو دا وویل کچيري د دوی پلویان داسې کار کړی وای فرضاً یا پښتنو داسې کار کړی وای یا بلوچستانو داسې کار کړی وای چې هغه د خپل حق د پاره ورغلی وای نو وختي به د پوز د خوا ډیر سخت د غبرګون سره مخامخ سی و. اما د پوز د خوا تر اوسه پورې دوی خلاف هیڅ ډول غبرګون نه دی رامنځته سوی او ویل کیږي هم داسې چې د پاکستان د حکومت دومره توان یا وس نه درلودي چې دوی ونیسي. بنان رینجرز چې د پاکستان د پوز یو نیمه پوځي ځواک دی د هغوی لخوا بل اخر ونیول سو. خو د پاکستان په اسلام آباد کې عدلیه د عدالت دی های کورټ ورته ویل کیږي هغه د نیولو عمل قانوني وګرځاوه. اما پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دوی بنن ستر محکمې ته ځي دغه فیصله به چیلنج کوي او په عین حال کې عمران خان به نن محکمې ته حاضرې شي د ملي احتساب ادارې محکمې ته او د جوډیشل مجستریټ هلته دوی ورته وایي هغه محکمې ته به حاضرېږي او د ملي احتساب اداره به دا غوښتنه کوي چې دوی نور په توقیف کې وساتي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي و چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دورسته په پاکستان کې د وضعیت په اړه جزئیات راکول. قدر منوریدونکو شی به ورسته د ازادي رادیو مجله